د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. له لسو څخه تر لس نیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه او په تازه حالاتو باندې ډیر څه اوریدلی شئ، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې یعنی له لس نیمو تر یولسو پورې تاسو دوه اونیزې خبرونې اوري، یوه د سولې پر لور او بله ورورولي. نو هیله ده چې تاسو را سره پاتې شئ د خبرونې تر اخره پورې. لومړی به ګولایا ستاسو د دې خبرو ته
ستړي مشي. لومړی د خبرونو سره ټکی په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او طوفان له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د امریکا فوج مرکزي قومندان وای افغانستان سره به فوجي همکاري جاري ساتي، او د ایران د بارانو چارو وزیر د چین سفر کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په کابلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پرون د سخت طوفان او بارانونو له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په سیمه کې د مشال اډو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې د سخت طوفان او بارانونو کې تر ټولو زیات باجوړ جنسي متاثره شوي، چېرته چې 9 کسان مړه شوي دي، په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د خیبر جنسي په لنډي کوتل کې 3 کسان، د مومندو په ساپو تحصیل کې یو ښځه او په نوخار کې یو کس مړ شوی دی. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې جلسه کوي. د دې غورځنګ مشران وایي په څلورو بجو پیلیدونکي دې جلسې لپاره حکومت اجازه ورکړي، خو دوی ډیر کسان یې زورولي دي. د دې غورځنګ یوې مشرې سنا اجاز بیګا مشال اډې ته ویل چې امنیتي ادارو ورسره د دې کسانو د خوشي کولو ژمنه کړې ده.
کسان زمونږ نه بوتلی دي چې په هغې کښې یو کس واپس راغه، چونکې زمونږ نه مشران بوتلي وو. نو زمونږ څلور پنځه کسان لاړو دلته ډي سي ته، او یوه نیمه دوه ګېنټې مونږ هغوی سره بحث وکړو. هلته سیکورټي ادارې هم وې، او سیکورټي ادارو ته مونږ دا وویل چې زمونږ کسان چې کوم وړي دي نو هغه مونږ ته دې واپس کړی شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو دې ماینونه پاک شي، غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي، ماورای عدالت قتلونه دې ودرول شي، او پر فوجي چک پوسټونو دې خلک نه زورول کېږي. د پاکستان د فوج عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې په فوجي هیډ کوارټر جی ایچ کیو پینډی کې د کمانډرانو په غونډه کې د قومي سلامتیا په نورو مهمو مسلو غور وشو. په بیان کې ویل شوي چې په کانفرنس کې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوې سیمې ولسي انتظامیې ته د سپارلو په معامله هم خبرې وشوې، خو په بیان کې د دې خبرې تفصیل نه دی ورکړل شوی چې کومې سیمې او په کومه نیټه به هغه سیمې ولسي انتظامیې ته سپاري. د پاکستان فوج د اپریل په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا په کوز او بردیر کې امنیتي پوستو واک ولسی انتظامی ته سپارلی وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری بیګا په کراچۍ کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د لادرکه کسانو لپاره انصاف غواړي. بلاول بټو ویل چې لادرکه کړل شوو کسانو کورنیو سره ولاړ دي او یوازې نه پرېږدي.
په ټول هیواد کې په سلګونو خلک لادرکه دي او کورنۍ یې در په در ګرځي. ما ته نه ده معلومات چې څوک ګناګار دي او څوک بے ګنا، خو ریاست به له وګړو سره د آئین او قانون لاندې رویه کوي. که خلکو ته انصاف نشي ورکولی نو د زغم امتحان یې ما اخلی.
هم بیګا په کراچۍ ښار کې نورو سیاسي ګوندونو تریک انصاف او عوامي نیشنل پارټۍ د 12 مئی په حواله جلسې وکړې. دوی په غونډو کې د حکومت په کارکردګۍ نیوکې وکړې. د شمالي بودرستان د میرعلي حسوخیلو او زیرک سیمه کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې نامعلومو وسلوالو دوه مقامي کسان په ډزو وژلي دي. چارواکو او ځایي سرچینو مشال اډو ته ویلي چې لومړۍ پیښه د میرعلي حسوخیلو کې د بیګا ناوخته رامنځته شوې، کله چې نامعلومو وسلوالو د قومي اسمبلۍ پخواني غړي او مذهبي مشر مولانا محمد دیندار زوی موسی کلیم وژلو. دویمه پیښه د میرعلي په زیرک سیمه کې شوې چې پکې د مولانا محمد اسحاق زوی عبدالقیوم وژل شوې. د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان امنیتي او مقامي رسنۍ وایي د هیواد یو امریکایي ډیپلوماټ جوزف ایمانوئل ته چې په یو ټرافیکي پیښه کې ښکېلو اجازه نه ده ورکړې چې له پاکستان څخه وځي. د پاکستان نیشن او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د راپور تر مخه له دې یو ورځ مخکې د اسلام آباد های کورټ د امریکایي ډیپلوماټ سفارتي استثنا نه و منلې. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو امنیتي چارواکو له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي هغه امریکایي الوتکه چې د اسلام آباد څخه د امریکا ډیپلوماټ جوزف د ایستلو لپاره ورغلې وه بیرته ستنه شوې او نوموړي ته د وتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکایي ډیپلوماټ تورن دی چې د اپریل په 9 نیټه یې له یو سري اشارې څخه په تېرېدو یو موټرسایکل سپور وژلی دی. د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان جنرال جوزف ویټل وای امریکایي فوج به د افغان ځواکونو د فوجي سامانونو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وسیړي سو یې په اړه بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې ویټل دا خبره بیګا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي د دواړو لورو د افغان ځواکونو په اړتیاو او په همکاریو د پراختیا خبرې هم وکړي. امریکایي قومندان افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې ځواکونه به د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې له افغان ځواکونو سره د بیړنیو اقداماتو په شمول هر ډول همکاریو ته دوام ورکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستاني فوجیانو هغه ازغن مزه چې د خوست د تڼو په ولسوالۍ کې د سفری نقطې څخه د افغانستان په لوري کې غزولې او بیرته ټول کړې دي. د افغان فوج د سویل ختیز زون د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال راز محمد مندوزی بیګا مشال لري ویل چې څو ورځې وړاندې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروتو د تڼو په سیمه کې غزول شوی ازغن تار په اړه د پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وي او هم دغه خبرو په نتیجه کې پاکستاني لوري غزول شوی ازغن تار بیرته ټول کړ. د پاکستان فوج تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چین سفر کوي. نوموړی په داسې حال کې د چین له مشرانو سره لیدنه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال اټمي موافقې څخه د وتلو پریکړه وکړه. د چین د بارنو چارو وزارت نن ویلي دي چې جواد ظریف به د ایران اټمي مسلو په معامله د اړوندو اړخونو نظرونو تبادله وکړي. بلخوا د ایران وای ان وای چې جواد ظریف به د ماسکو او برسل سفر هم کوي او د هغو هیوادونو چارواکو سره به غونډې هم ترسره کوي. پولیس وایي د انډونیشیا سوربیا کې په دریو کلیساو کې چاودنې شوې چې پکې یو ځانمرګ برید هم وو. په دې چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ختیځ جاوا د پولیسو یو ویاند وایي چې په پیښو کې مرجوب لوختې ده او د هغو کسانو شناخت هم شوی دی. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو له ګلایا زاده دی و خبرونه وردل په دې ګړې کې د نور ریپورتونو ترڅنګ به د دې ریپورتونو تفصیل ور. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پرونو بارانونو ډیرو خلکو ته نقصان اړولې دي. زیات زیان په باجوړ کې وخته
دغه مامون تحصیل یو کلر ہے پاگی کی مدرسہ وا پنجم آشمان پاگی کی اوپر چی ویڈی اور پنجم اور پکی زخمی ہیں.
نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه ده. تر دې جلسې مخکې د دې غورزنګ ډېر مشران نیول شوې دي.
زمونږ سه مهم مشران چې دي ګلمرجان صاحب او دلته د کراچۍ نه هاشم ملوخیل او افغان بوت لر بیا رسو تقریبا غرمه مازیګر پورې تقریبا اولس کسان زمونږ نه بوتلی دي.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې په دې وروستیو کې پښتانه ځوانان ولې له تشدد عدم تشدد ته وختي او خپل خبره په سولې زو لارو هلي.
جګړه کې مانا نتیجه ورنکړه. جګړه غټون کې نه لري. دې نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتې د نتیجه نه ورکي او راځي یو بل متبادل لري چې مخه کوي. هغه متبادل لري عدم تشدد دی.
د دې ترڅنګ تاسو ورورولي خبرونه هم اوریدئ شئ موږ سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو کولمبی رپورټ ته ورشو. په بجوړ زینو نورو قبلي سیمو خیبر پښتونخوا کې زورورو طوفانونو غنو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. مرستندویه ادارې تاییدوي چې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. دا مرګ ژوبله د بارانونو سیلۍ وو او سیلابونو له وجې شوې ده او چارواکي وایي کوشش کوي چې د خلکو سره مرسته وکړي. زموږ خبریال په دې اړه نور حال درته وایي.
تیر مازیګر د تیز طوفان او باران لوجی په فاټا او خیبر پختونخوا کې تر دې د متوار لستنان مړ شوی. لشلو زیات نور زخمیان شوی. لټولو زیات ځان زیان په باجوړ جنسي کې شوی چې د باران او طوفان لوجی د ماشومان او زنانو په شمول نه تنان مړ ولې 15 نور زخمیان دي. د پرډیکل ایجنټ د دفتر باجوړ ایجنسی له خوا مشاهده رېډو ته وویل شو چې په مړو کې ماشومان او زنان زیات دي. د باجوړ جنسي د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر مولانا وحید ګل مشهد ریډیو ته وویل
د دې مامون تحصیل یو کلر ہے هغه کې مدرسه وا پنځه ماشومان پاغي کې اوپر چی ویډي او پنځه اور پکې زخمیان دي. تر علاوه او د ماندلو کې پاکستان مړ دي او څور منډي ورته وي د ماندلو سره دي. الته یو زنانو پاتې وی دا یو زنانا هغه دې مامون کې یو کلر ہے نیاک سره فاتا په پاغي کې کوم زنانو نه مړ شي وي او اتل کسان دا وخت زخمیان دي. نو د حکومت سره خبره شوې ده سبا نه باندې سروې شروع کړي کوم ضرورتونه یې خلکو او د خدمت فاونډیشن سره موږ فوري چې کوم څه کېدلی شو او څه تیار غنه وه نو هغه مرسته ولې ده.
همداشان د محمود ایجنسۍ په ساپو تحصیل کې یوه زنانه مړه شوې ولې د راپورونو تر مخه په نوخار سیمه کې هم یو تن مړ شوی. دویمه غټه پېښه په لنډي کوتل کې شوې چې سیلاونو یو ماشوم وژلی ولې د تیز باران له وجې د ګاډو په ټکر کې دوه تنان مړه شوي ولې یو شمېر نور زخمیان شوي. مهراب اپریده د لنډي کوتل اوسیدونکي دي او وی ویل
د ګاډو اکسیډنټ شوی چې پاره کې دوه کسان چې کوم دی هغه مړ شي او نه هغه کسان چې کوم دی پکې زخمیان شوي. دې سره چې کوم دی زه په دې سیلابونه راوتلي په شینوارې لګا اشخېلو کې او درې ماشومان هم اوبه وړي وو. پاره کې چې کوم دی یو ماشوم مړ شوی او دوه ماشومان چې کوم دی غالي سپور سره وستلي وو. چې کوم دی موږ سروي چې کوم دی غرونو ته لګو نو پرونی چې لګلي باغې باندې باران شوی نو اوسه پورې ډېر کسانو دغسې اطلاعات راکړي چې موږ والا الا واپس کور ته نه راغلي نو هغو به نن پته لګېږي.
په باجوړ جنسۍ کې د مرګ ژوبې ترڅنګ مالی تاوانونه هم زیات شوي لکه د سرکاري انتظامیې په وینا چې په سرحدي سیمو کې ولسی ودانۍ او سړکونه ځای په ځای خراب شوي او د سیلابونو په بهیر کې د کروندې ځمکې هم وړې دي. د سیلاب وروستو په فاټا او خیبر پختونخوا کې ځای انتظامیې دفترونو او روغتونونو کې د مریضانو د ژغورنې ګامونه په سمدستي توګه پیل شوي وو چې د باجوړ جنسۍ ځینې زیات مریضان یې پېښور روغتونونو ته استولي هم دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او رینن پښتون ژغورنې غورځنګ په داسال کې په کراچۍ کې جلسه کوي چې تیر څو ورځو کې ګڼ مشران نیول شوي دي. خو دوی د حکومت تر خندونو جوړولو سربېره هم په سهرابګوډ کې په څلورو بجو راغونډېږي او یو ځل بیا په سولیز ډول ریاسته د غوښتلو منل غواړي. په دې حکله زموږ همکار منورشاه رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د کراچۍ جلسې لپاره یې اجازتنامه ترلاسه کړې خو بیا هم د ناکامه کولو لپاره یې ریاستي هڅې روانې دي او په دې ښار کې یې یو شمېر ملګري نیول شوي دي. د یاد غورځنګ یوې مشرې سنا اجاز تیره شپه مشال ریډیو ته وویل د پېښور، سوات او لاهور په سیر یې د کراچۍ جلسې په وړاندې هم خنډونه مخې ته کولی شي. نوموړې وایي
څه مهم مشران چې دي ګلمرجان صاحب او دلته د کراچۍ نه هاشم ملوخیل او افغان بوتل بیا وروسته تقریبا غرمه مازیګره پورې تقریبا اولس کسان زمونږ نه بوتلي دي چې پاغې کې یو کس واپس راغ چونکې زمونږ نه مشران بوتلي وو. زه او رانګ لوڼۍ او یو بل ملګری عبدالله ننګیال او لنور مونږ څلور پنځه کسان لاړو دلته د ډي سي ته او هغې نه مونږ د این او سي لپاره درخواست یوونی مدو گھنٹې موږ هغه سره بحث وکړو. هلته سکیورټي ادارې هم وي او سکیورټي ادارو ته موږ دا وایي چې زمونږ کسان چې کوم وړي دي نو هغه موږ ته دې واپس کړی شي. نو موږ دا وایو ټول موږ ته دا شورټي راکړه چې نن شپې پورې به تاسو مشران را واپس کړی شي.
سنا اجاز زیاته کړه چې په دغه غونډه کې ورته په ځینو شرایطو په سهرابګوټ کې د اتوار په ورځ سلور بجې مازیګر د جلسې اجازت ورکړل شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مو د کراچۍ د انتظامی او امنیتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ خو بریالي نه شو. داراز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته د اسلام آباد وروسته په لاهور کې هم د جاس په ذریعه کراچۍ ته د تګ موقع ورنکړل شو. د نوموړي ترڅنګ موجود د غورځنګ یو مشر بلال محسود په دې اړه وویل
لاهور کې موږ اډوانس فرورډ ټکټونه بک کړیو کلیئر شوي او راخستي مو چې کله ایرپورټ ته ورنږدې شو تقریبا 600 ګز نمک کې یو نقل جوړ شوی و چې هلته د ایجنسۍ کسان هم ورسره وو پولیس هم ورسره وو. موږ ودرول تقریبا دوه ګنټې موږ لمر ته درولي وو. زموږ د ګاډي تلاشي کله ویل چې نایسي ډیکلیئر کله ویل چې مخکې ملاجلي دي کله ویل چې کاتې ګاډي وال ډېر زیات ستړي وو چې کله فلایټ زمونږ فلایټ تر 15 منټ په پاتې شوې مونږ یې پرېښودلو خو چلته لاړو نو زمونږ فلایټ چک شوی وو اوس چې په موږ باندې په شاته تقریبا 2-3 ګاډي را پسې دي او مخې دي زمونږ پیچا کوي او سالیس دي او مسمونږ روان یو دی له فضل سره
یاد غورځنګ د نورو یو شمېر مطالبو ترڅنګ لا درک کړل شو او پښتنو د درک او عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوي بلخوا د پوز مطبوعاتي څنګه یو اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي د جمعې په ورځ د اعلی پوځي چارواکو د یوې غونډې پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرو او په غوښتنو یې غور کولو ته تیار دی خو د دې غورځنګ شعارونه د منلو وړ نه دي
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
اوریدونکو دا خبرونه تاسو له ګروسته د دې غړې پوګدو کې اوریدل شي او د ځل په کې بحث هم دغه دی چې د منظور پښتین په مشرې چې کوم پښتون ژغورنې غورزنګ کمسولیز مظاهره او احتجاج پیل کړی دی د دین په الهام سره په افغانستان کې هم ورته احتجاجونه وشول او په سولې پر لور خبرونه کې باندې بحث شوی چې د ځوانان نن سبا پښتانه ځوانان څنګه د تشدد په ځای باندې د سولیز لارو څخه کار اخلي او کوشش کوي چې په حکومت او په ریاست خپلې خبرې ومني د په سولې پر لور کې ورخو سه رپورټ ته راګرځو د پاکستان پوز وایي په کوم ځایونو کې چې امن راغلی له هغه ځای څخه د چیک پوسټونه نوځي دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې پر پوځي چیک پوسټونو د نیوکو په ترڅ کې غوښتنه کړې وه چې د خلکو سره دې سم سلوک وشي په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ د پوز د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوی چې له وسلوالو پاکو کړو سیمو انتظام به ملکی حکومت ته سپارل کیږي د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پوز مشر په پینډه کې پرون د فارمیشن کمانډرانو په نامه کلنۍ غونډه ته وینا کې د امنیتي چیلنجونو په اړه خبرې وکړې په خبر پاڼه کې د هغو ځایونو نمونه نه دی اخیستل شوی چې ځایي انتظامی ته به سپارل کیږي د یادونه ده چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ پر ریاست فشار راوړی چې پوز دې په قبایلي سیمو کې پر چیک پوسټونو د خلکو سره زیاتی نه کوي او کرفیو یا ګرځبندیزونه دې ختم کړي بریګیډیر ریټارډ محمود شاه وایي پاکستان پوز له تیرو دوو کلونو راهیسې دا اراده درلوده چې له وسلوالو پاکې شوې سیمې ځایي انتظامی ته وسپاري هغه ادعا کوي چې د جنرال باجوه وروستی بیان د کوم فشار له مخې نه دی د پاکستان پوز د اپریل په لسمه د خیبر پختونخوا په کوزه او بر دیر کې د امنیتی چیک پوسټونو واک ولسی انتظامی ته سپارلی و او د نورو هغو سپارلو ژمنه یې هم کړې وه د پاکستان پوز دا مهال په بیلابیلو قبایلي سیمو کې میشته دی د عامه اړیکو ادارې ISPR یې که څه هم وخت په وخت ادعا کړې چې له 90% څخه ډېره خاوره یې له ترهګرو خلاصه کړې خو زیاتوي چې لا هم امنیتي چیلنجونه ختم شوي نه دي
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي
اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په وار وار تور لګولې چې پر ضد د احتساب اداره او عدلی لخپل عیني حدونو څخه بهر اقدامات کړی دي. خو د احتساب ادارې سپریم کورټ تل دا ډول تورونه رد کړی دي او وایي چې دوی د کوم سیاسي ګوند یا شخص خلاف نه دي. په دې د قانون او سیاسي چارو پوهانو څه نظر دی؟ دا به د بورول کاکړ پر رپورټ کوو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو ځل بیا ویلي چې احتساب اداره او سپریم کورټ له خپل آئینی دایره کار څخه تجاوز کوي او په نتیجه کې یا حکومت د انتظامی چارو په ترسره کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نوموړي پرون د کراچی انجینیرینګ او ټیکنالوژي یونیورسټي کې د یوې دستوري پر مهال تور ولګاوه چې په هیواد کې جوډیشل اکټیویزم یا د عدالت لخوا تر حد زیات فعالیت روان دی. دا چې موجوده حکومت ولې په وار وار داسې تورونه لګوي، د پېښور های کورټ بار اسوسیشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان په دې اړه وایي،
موجوده حکومت دا ماسوسی چې دا ټول احتساب چې کوم دی نو دا هغې حکومت د سرکل کې دننه دننه دا ګرځي لګیا دي او د حکومت ته نه پرېږدي. نو دا وزیر اعظم نه واخلي ورسره ټول وزیران چې کوم دي نو دا هغې خلاف دا احتساب عمل روان دے. مو خو دانه وچ احتساب دے لکی حساب پکار د چې به د ټولو کی حکم د احتساب اداري دی نو هغه دی کوي چې د اکټیویزم فار د ټایم بینګ یو کار دوا کار دای کار کارونه بدای وکړي شي ولې دا مسلسل او تسلسل سره دا کارونه چې کوم دي نو دا د جمهوریت قوتونو او د حکومتونو خپل کار اختیار دی.
اډوکیټ ارباب عثمان زیاته کړې چې د پېښور د دورې پر مهال یې هم د سپریم کورټ چیف جسټس ته په حکومتي چارو کې د زیاتې مداخلې نه کولو مشوره ورکړې وه. بلخوا څېړونکو او په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي که ریاستي ادارې له خپل قانوني چوکاټ څخه بهر کیږي نو په هیواد کې به ګډوډي رامنځته کیږي.
یو بحراني کیفیت وي، یو غیر یقیني کیفیت وي، هغې کې چې د کارونم پوره نه کېږي ولې چې بیا خلک یریږي، افسران به نه یریږي، څه کار کوم سوال وي نیب کې راټینګ کی او سیاسي حکومتونه هم بعض پراجیکټ نه شي جوړولی ولې چې دا ګڼي چې دی کوم راټینګ کی سوال کاروبار ته هم او بین الاقوامي تعلقات ته هم نقصان وي. اکثر وقت تاسو به ګورئ خارجه وزیر چې دی هغه روزانه به عدالت کې پیشارې هغې به دی چې هغه تړلی وي نور بلکل دوسرے تعلقات خکولو کوشش کرے وے. دا کشان چې کوم د داخله وزیر دی هغه خپل په عدالت کې حاضر کېدو بجای دی چې هغه کوشش وکړي چې خپل پولیس او دا کوم ادارې دی هغه ټیک کړي تجارت صنعت صرفت په تاوان رسي.
ډاکټر سرفراز خان وویل چې په کار د ټولو ریاستي ادارې خپل عیني ذمہواریو پوره کولو ته توجه ورکړي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار په وار وار ویلي چې حکومتي چارو کې مداخلت کول نه غواړي خو چې په کومو چارو کې یا د ده په وینان اهلي ویني پر هغه کاروایی کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
مشال ریډیو اوریدونکو پرون په کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د 12 مې په حواله جلسې کړې دي. د 2001 کال په 12 مې د پخواني چیف جسټس افتخار چودري د بحالې په لړ کې په لرینونو بریدونو کې د سیاسي ګوندونو له 500 څخه زیات کارکونکو ووجل شول. په پرونی جلسې کې بلاول بټو زرداری وویل د لادرکو کسانو لپاره هم انصاف غواړي. عمران خان ګوند هم ورته جلسې کړې دي. په اړه یې د منور شاه رپورټ
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وای ګوند یې تل د انصاف لپاره غږ پورته کړی او قربانۍ یې ورکړې دي. نوموړي تیره ورځ په کراچۍ کې یوې ولسي جلسې ته وینا کوله. په دغه موقع بلاول بټو د 2001 کال په 12 مئی د پخواني چیف جسټس افتخار چودري د بحالۍ په لړ کې د لاریون پر مهال د وژل شوو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه
په ټول هیواد کې په سلګونو خلک لا درک دي او کورنۍ یې در په در ګرځي. ماته نه ده معلومات چې څوک ګناګار دي او څوک بې ګنا، خو ریاست به له وګړو سره د آئین او قانون لاندې رویه کوي. که خلکو ته انصاف نشي ورکولی نو د زغم امتحان یې ما اخلي. موږ د بې ګنا او لا درکه خلکو له کورنۍ سره یو او یوازې نه پرېږدو.
بلاول بټو په دغه موقع وویل تحریک انصاف نه په خپله کارکردګي خودلی شي او نه نور ګوندونه کار ته پرېږدي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم په کراچۍ کې یوه ولسي جلسه وکړه او په دغه موقع یې د وینا پر مهال وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي واکمنۍ ته د ولس د ژوند ښه کولو لپاره نه بلکې د درغلیو لپاره رسېدل غواړي. نوموړي زیاته کړه
چې تر څو موږ په درغلیو او بډو رشوتونو قابو نوی موندلې د نیب په سیر ادارې مو نوی مضبوطی کړي تر هغې دا ملک ترقی نشي کولی. په نیب باندې هم نن سبا ډېرې نیوکې روانې دي. نیب چې په سند صوبه کې څوک رانیسي نو زرداری چیغې کړي چې جمهوریت په خطر کې دی. هلته که په پنجاب کې د چا پر ضد کاروایی کوي نو شریف خاندان په چغو سر شي چې جمهوریت له خطر سره مخ شو.
هلته په کراچۍ کې د 12 مئی سانحې په لړ کې عوامي نېشنل ګوند هم یوه جلسه کړې چې پکې د دې ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهی سید وویل په دغه ورځ وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند یو شمېر غړي هم شامل وو، خو تر اوسه د عدلیې په شمول یو حکومت هم د دغې سانحې آزادانه تحقیقات او متاثرینو ته یې انصاف ورنه کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مې لومې څخه تر 12 مې ټولې نړۍ کې د وسلو ضد اونیل منځل کېږي او په دې ترڅ کې خلکو ته دا شعور ورکول کېږي چې خپل بچو ته د ټوپک په ځای علم او هنر ورزده کړي. په پېښور پریس کلب کې ځینې غیر دولتي ادارو د غونۍ د قلم سره د مینې او ټوپک څخه د کرکې تر عنوان لاندې ولمنځله. په اړه یې نور حال ظفر خان اورو.
د خالی په ورځ په ترسره شوې دغه دستوره کې د مدني ټولنو استازو او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو کسانو برخه لرله. د یادې دستورې جوړونکي قمر نسیم د خالی پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د نړۍ ګڼ شمېر وګړو او په ځانګړې توګه پښتنو ته ټوپک بارودو او وسلو څخه ډېر زیان اوښتی دی او باید د ټوپک نه د کرکې او قلم سره د مینې په اړه شعور په خلکو کې عام کړل شي. قمر نسیم زیاته کړه چې د وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د وسلې د استعمال او د دې د اجازتنامې په هکله قانون نور هم سخت کړل شي.
کم ګن لاس دی هغه سختول غواړي او دا کم پولیس نور چې دی پرمټي ورکوي مونږ ګورو هغه هم معاشره کې یو مسله دا کم با سره یا سیاسي شخصیاتي هغه ته یو یو دوه دوه پنځه پنځه پرمټ هغه لور کی هغه لایسنس اخلي نه او دغه پرمټ په بنیاد باندې ممنوع بور هتیار چې کم دی هغه ګرځي.
دستورې ته وینا کوونکو په دې خبره ټینګار کوو چې د ټوپک او وسلو استعمال او په کور او نورو ځایونو کې د دې موجودګي پر ماشومانو بد اغېز کوي او په کار ده چې ماشومان د دې څخه لرې وساتل شي او دغه شان د لوب لپاره په کاریدونکو نقلي وسلو هم پوره پوره بندیز ولګول شي. دستوره کې موجود د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو یو تنظیم مشر عمران ټکر مشال رډیو ته وویل
د ودونو د خوشحالو په موقع باندې چې کوم هوایی فایرینګ کیږي نو د هغې په وجه باندې د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر زیات اثرات هم پرېوځي او یو اثر پکې دغه هم دی چې هغه دغه هم ویني چې آیا دې کې به یو خاص قسم مزوي یا فایده وي نو هغې هم دغه طرف ته تجسس پیدا کیږي چې زه هم ولینا چې دا چیز استعمال کم نو دغه هم یو منفی اثر دی.
نوموړي زیاته کړه چې وسله باید یوازې د پوز او پولیسو سره وي او عام وګړو د ساتنې او خوندیتوب لپاره باید داسې ګامونه پورته شي چې د ځان ساتنې او تحفظ لپاره ټوپک ته ضرورت پاتې نشي. د دستوري ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د تیر کال په څیر دی راتلونکي کال اختر کې هم د لوبو لپاره په استعمالیدونکو نقلي وسلو او هوایي ډزو کولو باندې حکومت پوره پوره بندیز ولګوي. د دستوري وینا کوونکو د ماشومانو په میندو او پلرونو هم غږ وکړ چې د اخترونو پر مهال دې د ماشومانو د لوبو لپاره نقلي وسلې نه بلکې د لوبو نور څیزونه واخلي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
اور ادن کتا سے مشال ریڈیو اور اوسم لسنی میں بجے سے لگولس خد خبرون لنڈی زور
قبایلی سیمه او خبر پخوا کې پرون د سخت طوفان او بارانو له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په سیمه کې د مشال اړو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې د سخت طوفان او بارانونو کې تر ټولو زیات باجوړ جنسې متاثره شوي، چرته چې نه کسان مړه شوي دي. نن پښتون ژغورن غورځنګ د کراچۍ په سوراپورټ سیمه کې جلسه کوي. د دې غورځنګ مشران وایي په څلورو بجو پیلېدونکو د جلسې لپاره حکومت اجازه ورکړي، خو دوی ډېر کسان نیولي دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي دي چې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د فوجي هډ کوارټر جی ایچ کیو پنډه کې د کمانډرانو په غونډه کې د قومي اسمبلی او په نورو مهمو مسلو غور شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری بیگا په کراچۍ کې ویلي جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د لادرکه کسانو لپاره انصاف غواړي. د شمالي بلوچستان د میر علي حسوخیل او زیره کې سیمو کې بیگا په دوه بیلابیلو پیښو کې نامعلوم وسلوالو دوه مقامي کسان په ډزو وژلي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو او مقامي رسنیو وایي د هیواد یو امریکایي ډیپلوماټ جوزف ته چې په یو ټرافیکي پیښه کې ښکېل اجازه نه ده ورکړې چې له پاکستان څخه ووځي. پولیس وایي د انډونیشیا په سوربیا کې په دریو کلیساو کې چاودنې شوې چې پکې یو ځانمرګ برید هم په دې چاودنې کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي. او د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چین سفر کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او ګولایاز تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس به د وادس رسم تاسو ته 19 خبرونه ورورولي در وړاندې کو در خبرابې کو چې بریوال ککړې ترته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په 19 خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې شي او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پایل کو، استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه یې دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. استرالیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلینډ، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډ رومیټرز د معلوماتو له مخې د استرالیا ټول آبادی دا وخت څخه کم 25 میلیونه ده. په استرالیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د استرالیا حکومت رسمي وی پاڼې لیکلي چې د 2014 کال له سرشمیرنې سره سم په استرالیا کې 25% خلک عیسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورت لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په استرالیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په استرالیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کیږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افراد ته په مساوي سترګه ګوري. د استرالیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره ازادي ده، تر هغې چې د چا د نورو په مسائلی که چه اونیسه مداخله اونی که و دلتا مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او در طول مذایب و قومونه پورا او بشپر حق لری، آزادی لری، تدیدی اخپل مذهبی مراسم آزادی سره ترسرکی.
استرالیا هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوي چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. ابراهیم سیار وایي پر دې سربیره د استرالیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
د دغه وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې چې په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده، د مسلمانانو په څیره کې دلته یوه بد اغیزه د استرالیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند سوی ده. خدای مکړه دا مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریستی. خب دیدی مسلمانان تا دیر سخت احترام کهی او دیر قانون ده احترام او درناوی پا بنیاد چه ده، یعنی حاکمیت لری.
لنموری میو پرشتل چه آیا پا تیرو شاوخوا دونی ملوسیزو که ور سرکل هم ده مذاب پر اساس توپیری یا بد چلن سوی دی او کنه؟ نو هاگه ویل
ایت کنه نه وزید ده مسلمانان سره نستوی، بلکه ده هیچ دلته یو جرم ده که چیره چا سره چوک ناور سلوکو کی او ده تبعیز نکار وقتی.
ابراهیم سیار ویل ده استرالیا ولس نه یوازی پا ادارو که مسلمانانو ته قدر ورکوی، بلکه جماعتونو ته هم ورزی.
ذکره چه پا پانتون که اوما ده روژه پا وقت که زبط لما ما با مونس که او یو چیر تا بکلم منز با مکو دیدی دما دا کار تا بای فدیر درانوی سر اکتر او اکترامی کو بل دادت دیدی کلت ده مسلمانانو جماعتون ترازی اغا احترام پزای کهی فازن که خزینهی دی چادر پسر کهی او بوتون لره کهی.
دوویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډیر خوږی خاطرې لري، خو یو یې داسې بیان کړه.
زما ډیره ښه خاطره داده چې وخت زه یو چیرته لاړم، زما سره څو استرالیان وو او دې خوا ته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه استرالیایي ملګري زمونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ. ما ته ویل چې چای ولې ته نه څښې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوند هم نه څښې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څه کم لسو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نموړي په استرالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادۍ شایي په ډیرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي وي، کومه چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانانو خپل هیواد ته پرمینټ ویزه ورکوي یا دایمي ویزه ورکوي، خپل ملک راغواړي، نو هغوی دغه مسلمانانو ته هر څه امکانات دلته برابر کړي وي. کاغذ جانماز نه نیولې تر جوماتونو پورې، تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي، تر هغه ټولې ورته دی ورته سنجولي وي او په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي، تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي. نو که هغه دې مملکت ته راشي، هغه دغه شینو ته مسلمان ضرورت لري. نو مسلمان چې تر څو موږ دې خاوي ته راځو، مسلمان هر څه د دینه برخمون یو هر څه ورته هم برابر کړی وي.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي، نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادلې مرستې کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو ته ځو او کله زمونږ په جماعتونو کې بیا زمونږ د مسلمانانو تعداد ډیر زیات شي، نو موږ ته خپل کونسل چې دی د استرالیا کونسل هغې سره په ارتباط کېږو، هغې موږ ته د دغې خپلو مراسمو دپاره پارکونه را کوي او خخ زینر را لکی تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډیر خو سره ادا کړو.
نموړي ویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلن نه دی سوی چې دای پرې خفصه وي، بلکې د ده په وینا د استرالیا ځایي خلک یې دې ته هڅوي چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندی وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو دیو تاکي په موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم و رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچوي چې موږ تاسو هغه ډایورسټي او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر ساپی د یو خاطرې په توګه وویل چې که څه هم د استرالیا ځایي خلک پر میزونو ډوډۍ خوري، خو د دوی استاد به ورسره پر مځکه کښېنستا او ډوډۍ به یې خوړه.
دلته چې موږ لومړي ځل لپاره راغلو موږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل. دی دیو خپله ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دیو زموږ کور ته راتلل، او چې به کله د مانځه وخت شولو نو موږ به هلته په هغه ځای کې جانماز واچو او لمونځ به مو کولو، او کله چې به د ډوډۍ وخت شوله نو موږ به شریک راښکته شولو هغې ته به بېله ډوډۍ په مینځ کې اوسته موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم داسې په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دی زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل، ویل به چې موږ ستاسو هغه اسلام او مذهب ته درناوی لرو، ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې وسو نه راځو. هر څومره وسه چې به موږ کړه چې موږ مونځ په بله کوټه کې کوو راځي خیر نه دی، ویل چې موږ تاسو کور ته راغلي سو دا ستاسو کور دی او نو موږ ستاسو دغې ته احترام لرو. یو ورځ لاندې راښکته شوه زم غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاس وخورم، په قاشوغ یې ونه خورم او شریک یې تاسو سره وخورم. نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله، بیا د ورځو نه ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او وی ویل چې زه په نوره په قاشوغه باندې خوراک نه کوم، زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم، ځکه چې شراکت ډوډۍ ما ته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په استرالیا او یا نوره نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پیښې وشي نو که څه هم د استرالیا ولس غبرګون نه شي خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شانې پېښې چې رامنځته شي او بل خصوصا زمونږ کم مسلمان وي او یا په رسنیو کې یا د خبرې یا د هغې وری شي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کې په ملبورن کې یو هلک رستورانت ته نوتو، هغه خپل هم دماغي څه دغه درلودل مشکل یې درلودو، هغې په چاقو باندې هلته څه کسان وول خو زخمیل شلو. هغه بیا په نیوز کې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغېزه وکړل او ډېر یې موږ ټکان راکړل. ځکه چې دغه شانې پېښې چیرې شي د هغې سره د مسلمانو د اسلام نوم تړلی دی، نو خلک بیا هغه اسلامیت ته ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ته ډېر زیات دی ګوري چې دا ترقه مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کې خدا نشته دی، وژنه نشته دی، ځان وژنه نشته دی، په اسلام کې خورولي د محبت دی، دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل لاتیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او هلته یې په بیلابیلو ښارونو کې ژوند کړی دی. د ویل د استرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپل عقیده وپالي.
پنځه وخت منځونه په جمعتو کې کېږي، همدارس مدرسې شته دي، دارالحفاظونه شته دي، شرعي دارالعلومونه شته دي، حتی اسلامي هغه شته دي، یونیورسټي شته ده د اسراء په نوم باندې. نو د قانون په چوکاټ کې مسلمانان لکه نور ادیان مذهبي ازادي مکمله لري دي چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړي، او په دې لحاظ باندې زه ډېر د فش پر وباسم چې په داسې یو ځای کې اوسم چې څوک د دې ممانعت نه کوي چې زه ولې لمونځ کوم یا ولې خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم. نه په کار کې ما دا شی لیدلی دي تر اوسه الحمدلله، او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دی ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د ده په وینا داسې ډېرې خاطرې لري چې د استرالیا ولس یې مذهب ته درناوی کړی دی.
یو خاطره یو چیرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر صفت باندې دوی خو چې ما سره انټرویو کړ مسلک په لحاظ باندې چې کوم پوښتنې د درځنه کا هغه ټولې تکمیل شولې. په آخر کې د ما پوښتنه وکړه چې ته څه خواهش لرې. ما زه تاسو نه یو خواهش لرم، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځه ته تم ما ته اجازه راکوي د یو ساعت لپاره. دوی ما ته وویل چې ته بالکل د دې لپاره آزاد په دې کې قطعا هغه نشته دی مخالفت نشته. دا د ما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای.
ډاکټر محمد ایمل ویل په هر ټولنه کې داسې عناصر وي چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپله ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور ته هم په تاوان وي. د ده په وینا په استرالیا کې به هم داسې عناصر وي خو د نه برابر دي. ابراهیم سیار ویل دی د پښتنو له ځوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین وژغوري او پښتونولي وژغوري. د دین په نامه نن سبا زموږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کېږي. هغه چمونه کېږي چې په اولسمې پېړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې ته اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکې دي او دا باید د پالیټیکس نه لرې سي، دا د ناوړه استفادې نه لرې سي. نوی نسل باید دا ودرېږي.
محمد زبیر صافی ویل اوس نړۍ د انټرنیټ لراتک سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپل کړې ده. د ویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواس کوي چې په عام ژوند او په ځنګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپروي نو لومړی دی دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دی او کنه. هغه ځکه چې ځینې خلک د خپل ناوړه ګټو لپاره د ولس له مذهبي او نسلي احساساتو سره لوبي کوي.
اوسې د ځوان او نوې کهول او نوې نسل دغه سوشل میډیا ته ډېره لاره زیاته پیدا کړې ده او دا سړي سره نږدې نو په سوشل میډیا کې او په رسنیو کې دوی ته زغم ډېر زیات غواړم. په دې خاطرې څه غواړم چې دوی ډېر زیات زر اقدام کوي. کومه یو خبره چیرې شي د یو چا په رابطه کې دوی د زغم او حوصلې او برداشت نه کار اخلي هغه د واره سوشل میډیا ته پورته کړي وي بیا چې نور خلک یې ګوري بیا په وروسته افسوس او بخښنې غواړي. د ځوان نوي نسل او کول ته ویم چې تاسو د زغم او حوصلې نه ډېر زیات کار واخلئ، د وطن په آبادولو کې کومک وکړئ او په یو چا باندې زر تهمت مه لګوئ. نو هر خبره کې یا هر شي کې چې نشروئ په هغه کې د زغم او د حوصلې نه او د برداشت نه ډېر زیات کار واخلئ.
ډاکټر محمد ایمل ویل په وطن کې یې پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي، هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
د ما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه. هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړه، هغه باندې ځان ښه پوه کړه، بعد هغه عکس العمل وکړي. ځکه احساساتي عکس العمل باید دې کې چې سړی ته خپله تاوان ورسي یا خپلې جامې ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه هم هوښیار ډېر عقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې دا قوم خیلې ته انشاءالله صاف کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېرې ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي، نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر ګواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی بګړو دا مهال د سولې په نامه خیمه وهلې دي. دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچوي چې د مذاکراتو له لارې جګړه ختمه کړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سولې زو هڅو غږیږو. زه بشیر ګواکم، هر کله مکوم.
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس بدلون غواړو. پغی کی زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
اوریدونکو د 13 فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لس ورځنۍ ناسته وکړه. دوی د پاکستان له حکومته په خپلو سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې. د منظور پښتین دا غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډېرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی. په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي. د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمې ودرول شوې. له طالبانو وغوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني. د هلمند د سولې پرلت په اړه د الیاس دایي څخه اورو.
د تیری شپې له ځایه د خیمې پړي بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلي دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښیږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موسکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړي یو دغه دی تاسو اوري روزانه فاتحې دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړي له دې جنازو څخه. نو خلک په تنګ سوله خلک دا په طبیعي ډول راوټو کېدله او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لوری چې دولت ته یې له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته ور وځي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوځې د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي. د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي. خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډیم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي. د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او به د جګړې ټول شکېل غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیخه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکړه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د هلمند تر پرلت روستا په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. پر دې خیمه د لسی بم حمله هم وشوه او یو احتجاج کوونکی وواژه، خو دغه پرلت کوونکی له خپل هوډه وانه وختل. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې لس زره کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلي ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د نورو ځایونو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبر لپاره د رضاکېدو ډاډ نه وي ورکړی. دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډرامه هم شوې ده. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان په ګډ ګډ کې مو د سولې لپاره د ښځو او سړو د لګول شو خیمو په اړه واوریدل. څېړونکي وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې د نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلي وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سولیزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولی شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر پخوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولی شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولیز لارې حل کړي. په خوا فکر دا و لکه څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هر څه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي دغه فکر اوس تغییر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی د واک او د قوت سرچینه ده او دی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي. افغانان دې نتیجې ته، خاص کر ځوانان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې نه مخکې چې د څلوېښت کاله کې موږ په جګړه کې جګړه کې نتیجه ورنه کړه، جګړه ګټون کې نه لري، نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی، یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده د نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتې د نتیجې نه ورکي او راځي یو بل متبادل لارې ته مخه کوي چې هغه متبادل لارې عدم تشدد دي. و دا ولې د سیزوانانو دا کار وکړ؟ بیلابیل فکتورونه د دې لامل کېده شي. اول دا چې زمونږ استاد سیزوانانو په منځ کې د پخوا په نسبت دغه د ولسي مبارزو مطالعه زیاته شوې ده. خلکو د دنیا د نورو ملکونو حالات وکتل. ادب عربو په سر یو ښه مثال دی چې ځوانان په دې باره کې مثلا ډېر کتابونه پښتو ته ترجمه شوي دي او د مثلا د خدایي خدمتګار او یا نور د عدم تشدد کوم تحریکونه چې دي پخوا په دې باندې چا بحث نه کوه. اوس د ځوانانو دلته چې کومې ټولنې دي یا په پوهنتونونو کې یا په ادبي ناستو کې یا په نور کوم پروګرامونه چې دلته کېږي د جمعو په ورځ باندې په هغې کې په عدم تشدد باندې بحث کېږي. تاسو به خبرې وه چې د باچا خان اونۍ په افغانستان کې ولبانځل شو او خلکو د باچا خان په شخصیت او دغه په تحریک باندې خبرې وکړلې، بلکې تاریخ باندې خبرې ونه کړلې، بلکې د ده په مبارزه باندې په تخنیکي لحاظ باندې خبرې وکړلې او په دې خبرې وکړلې چې دا ولې مهمه مبارزه ده. نو دغه پوهاوی د خلکو په منځ کې زیات شوی دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.